افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژی کون نن دوشنبه په پیکنګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به یو د بل ګاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن په هوکړه کې د ترکیه او قطر د هیوادونو د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربن د هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو د شنبه پر ورځ په دوحه کې خبرو په نتیجه کې په اوربن صلاح شول او پریکړه وکړه چې د خبرو بل دور به د اکتوبر په 15مه په استانبول کې سره کړی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګوندیو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړم ورځ دوحه کې د سملاسي اوربن هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننې خبرې د ترکمنستان له سیاستوال او د دې هیواد له پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوی چې دغه پروژې نن لیکه د افغانستان په خاوره کې 4 کیلومتره بشپړ شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخواني حکومت په 2013 میلادي کال کې دغه پروژې چارې پیل کړې، خو عملي کار یې د ناامنۍ او نورو ستونزو له امله په ټپه درېدلی و. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیر تنافس شوی دی. د رویټرز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي، خو حماس په دې برید کې په سرغړونه کې ښکیل نه وي. په خپل حماس هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. ترامپ خبرلان ته وویل نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. په غزه کې د اوربند له بیرته نافذېدو سره سم دغه جګړه ځپلې سیمې ته نن دوشنبه د مرستو رسول هم له سره پیل شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د بوداپست کې له ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین تېرو اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له NBC سره په مرکه کې دا هم ویل ډاډنه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې پای ته رسولو په مخه باید په موسکو باندې فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وي. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیکه مرغه چې نن په خپرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي، اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو، په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي، او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي شته، موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شپانه کې هم دولتي شپانه کې اوورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شپانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره اوورنس نه لرو مریضانو ته. په مرکز کې ځینې شپانه شته چې دوی اکتوبر میاشتې اوورنس نیسي، یوازې هماغه شپانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا، چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په واسطه رسوو.
بله، او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګه هلته دغه ناروغۍ او ډېرې خېش مېری خپرېږي، هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه، نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګ څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان، آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
او لکه څرنګه چې تاسو وایئ، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلیکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلیک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلیکشن نشته، او مریضان چې موږ ترجو کېږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کېږي وګڼو.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ، او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسیدین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمی که گفتین، ما به کابل رفتم در سال 2019 و بعد سیمینارم دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که ای از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است، اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات ازیر با وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره.
یک قسمی شاید که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسند و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه، ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه و خود از اینمی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروز میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندوارۍ د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه راست کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې یا هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې دا خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټرې لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سي او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی 3 معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې د مریضان متاسفانه افغانستان کې خزینه هغه وخت دفتر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته دي، هغه وخت دوی دفتر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وښکلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر سټیج ډېر جوړ لري. اول سټیج کې تشخیص چې خطر تاوي کې یو پروګنوز لري او سرجری هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو راوخل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوې څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پښتنه جواب کوي، به هم داسې مختزو سره
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شو چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دي مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي، دی ته باید کورنیدل باید سي شي. که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړي، باید دی مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپسي نه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیټکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي، رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغله، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نشي چې سرطان لري، موثر وو په مریض باندې که نه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګټ تراپي شي یا رادیو تراپي واخلي. داسې سټیپ بای سټیپ دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمو وکئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي، او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هیله کوم چې غږی واورستلی مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته، مشه غلا سوي له جنس سره کاجو چې ورځم په خیر سره سره وځي.
و کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نه مړیک نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول، څو ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدله، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریض سر لاس ګرځوایو.
څوک ناروغان دي؟ ستاسو په کورنۍ کې میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
منه لوجن سا محترمه بس مرجانه میده.
خا سنه څومره ده؟
تقریبا سنه 55 کال دی. او زه کولای شم شمال ما درکم
هو معلومات را کوي 55 کال زکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحبان دواله تفسیره پو کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استان او هغه به تاسو پختنه بیا جواب کی مهرباني تاسو ادامه ورکړي 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
اخمنانه تقریبا سنه 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا می بوتل په کابل کې 400 بستر روختم ته ورته می د سکستن اکس ورته واخستی او بابسی ماینات په افلاش په خانه کې ورته وکی خو متاسفانه د افلاش په خانه ماینات سم نتیجه نه کړور نو اوس یو تدابیر روانه د واکسین راته شروع کړی دی. ښه
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د هغه کې دننه په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل د نس سرطان او په نس سرطان او دغه د چې د چتاسې یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میجه دغه مریضان بیخي ډیر راځي نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر دوا ولګیږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کړی اچکلي دوا یې بعضې ډاکټران مرکې ګرد نه شیم هغه پر ځای پچې چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه کور ودان مننه. پوښتنه هم لرې مختره ستا متخصص صاحبان سراسره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې د الله پاک یو ځواب ورکړي پښتنه می دغه ده په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکا سخت کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې د فارز ما د ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دی راکړي.
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلی تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړي بیا به ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې په همدې اړه باندې لاندې تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشا اخیستی ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم دوا نه ورکوي داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي. اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي او سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات کې ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وخت مې کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي او د سکن د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کیږي.
ښه او بل دا وویلې چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم وه چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولی شي دغه ناروغي له منځه لاړه شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري. ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چی تا ته عملیات دوم راګټه کی که واکسین واخلي تا ته دوم راګټه کی. د سرطان د سینې سرطان ځین سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي غواړي واکسینې وساتل شي بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافیک کیږي یا هورمون ترافیک کیږي یا رادی ترافیک کیږي داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې موږ رادی ترافیک نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون تراپی کیږي یا کیمو تراپی مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ ناتروف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جیګه حتینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینا مکمل لري کوو او تخرګې مشتره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینا عملیات شي او دا وکسچوال ورسره واخلي او نور سینې عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلی شي مونږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوو. بیا بیچارګان همغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا ریډیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګیتراپي نه کیږي، مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که ریډیوتراپي توان لري ریډیوتراپي شي مریض، که ریډیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایرین کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میدا کې په رحم کې پیدا کیږي دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و اما حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض می تواند بسیار خوب تداوی شود و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی می شود 10 سال 20 سال زندگی می کنه و بسیار خوب زندگی می کنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان تشخیص سرطان را بسیار ناوخت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض بعد کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره و راستن برش جراحی رو شروع کرده
در حالی که مریض تداوی مدیکل تریتمنت یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همون مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نرمال ژوند دی وکي، اما تر څنګه دی ته درمرن روان وی، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم د غس دی چې دوامدار درمرن سره ژوند کیدای سي او کنه دوامدار درمرن امکان نه لري، درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند ورسره امکان لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلی سي؟ داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي، ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړل، که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي، سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد عظیم افرادتان بگویم، وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه، اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. مثلا شما هم امرای من ایره باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستاسیس دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکنیم تا زمانی دامن میدیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی ازی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام هم از این تداوی ها مکمل شده برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و بزبود از ضرورت به تداوی نداره و خانم‌ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضحه است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، بلکه تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه، نه، ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی رو شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در عقدات لنفومیشان میباشه، یکی دو عقدی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن، ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی، نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستاتیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نداریم. ما مثلا شما رو بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امرای ما زنده.
کوروادان ډاکټر سیبانو سلامات او سیډی رمننه راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبرې کوي. اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده، تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسه سلامونه تاسو ته لوډین صاحب او ډاکټر سیډی ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې
نظر
دیم درانه له هلمند څخه. ها درانه سب هلمند ستړی مشه د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ سول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشتې د عامه پوهاوی میاشت ده؟
مننه ژوندې وسې علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او ته اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریضي ده، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې به بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یکشن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه مشکلات بیا دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیره شاید سیمو ته هیوادونو ته ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسیلو جن صاحب، که زه
درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقې کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وژلي دي. د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دي زموږ ډېرو دوستانو زمانه. او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټي کې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، ګوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چش کې انټي بیوټیک کاري دوی ته دا تشخیص وس هم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ درانۍ صاحب؟
مننه خیر وې صاحب، که زه به په دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سوروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي او یا دغه د شیدو سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوان ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي دي سره مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض میرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نو تر ځکه د خپل شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې اثر یې فکتوري چاغښتي الکولي مشروبات یې سګریټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه صاحب، معلومات مو پزله پوری دی. نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصل یې او کنه د مو کومه مقاله نه پیدا کړی؟ پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کی مشکل نه. مهرباني
مننه خیر وي. صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه د برابر تر رادیو نه سنولای او موږ خوشبینه چې وتا چې د سترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وای او دغه دې زه خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دغه خپل معلومات شریکوم د ورځې دوه سره.
کور ودان سلامت سي ډاکټر سي موږ سره دوه متخصص ډاکټر سیبان استه دوی هم مخکې د قصاص معلومات او ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونږ ولې سلامت سي ډېر مننه بس بریالي وسې
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې درانه سي مهرباني وکړئ
وکایه ته دراس وکي څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پارشي کې مثال وي وکایه به استدایوي دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکي فعالیت دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته د الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موسم کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه صاحب ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وای ولې د ښځو د نارینه په نسبت ښځینه کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه کې دغه سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیښشته او که پیښی وي کوم نارینه د سینې په سرطان اخته شي درملنه ورته درملنه ده چې ښځینه لپاره تجویز کیږي او که نه متفاوته ده میرمن فضلي تاسو که دا پوښتنې ځواب کړئ
په ښځینه کې د سینې سرطان نسبت نارینه و کې ډېر ده خاطر چې یو ښځینه کې چې عمر ډېر شي نو د امراض هم ډېریږي او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا ده چې د دوی میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل دا ده او بل دا چې ښځینه په څومره چې عمر ډېریږي د عادت موار وچني شي یو عامل دا ده او بل ښځینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې ښځینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل به وزن ډېرواله ښځینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه و ته دا هم یو عامل کېږي چې د سرطان سینه سبب شي او بل د ښځینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر دل عامل چې وسي او دا کېږي د سرطان سینه سبب شي او بل ښځینه کې د سینه شحم ډېر ده هغه ښځینه چې د سینې ډېر داسې شحمي ده او سخت شحم لري ډېر د سرطان سینه سبب کېږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ داسې کوم خاص امور نه لرو خو د ښځینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوي چې مونږ ښځینه ته کوو نارینه ته هم همداسې تداوي کېږي
کور ودان سلامت اوسئ او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوي انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کاله وروسته 15 کاله وروسته فکتور د خطر فکتور ولري د دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینهایشان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف 2 هفته پیش متخصص مراجعه میشه یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن ارتباطات آنلاین است این مریض ها معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یادآوری کرد برای این مریض ها اجرا میشه تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در مجردی که مریض به شما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح به شما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات بایسار اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ عراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان، منطقیشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این عراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستند که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریض ها رو در بر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که به شما میاین، اینا برای الیجبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشه. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریض های سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگر نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستنا یکی یا دو داره عقد لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان، عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی من نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی برید از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت داره از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مندن زهیل منیم چه یه ورز لکتر لگده قصه امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پر مختگ نوی پده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به درام سا وخلی. میرمن فضلی تاستو بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره کسونه لی دلی دی تداوی شوی دی او تداوی نه وروسته غی انسان نارمل ژوند کوي. د مرګ خطر په کې څومره ده او د مرګ خطر څو وخت پیدا کیږي؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات دی مریضان ته کوو، جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده. مثلا اول سټیج کې مریض راشي، د مریض عملیات شي، د مشکل مکمل حل کیږي. دویم دریم سټیج کې مریض راشي، بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره اوت چانس دی. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي. متاسفانه
کور ودان او کچیر ته کومه مور دغه سرطان ولري، څه توصیه ورته پکار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي؟ او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي، د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغسې حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نشي ورکولی، او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري، آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راځي کېږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایي په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري، دې ته موږ توصیه کوو چې تعامل مه اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري، او د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر موږ توصیه کوو هغه مویندې ته چې دوی سرطان لري، خصوصا سرطان سینه، دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسپټرونه پازیټیو ده. مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مایندې چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مایندې چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مایندې مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا موږ عموما دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایندې چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیډینګ وکړي، دیتا برست فیډینګ مخنه لري، کولی شي د بل سینه نه ورته برست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینې کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون لري، په دې خاطر هغه سینې نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې هم زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلی د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دی، قیمت دی؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ بهر ته بیا مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فیملی ستوري لري، هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي، کنه مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې ټست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره، دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندې، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمت تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي، او بل هندستان نه راوړي، د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وخت متاسفانه.
ښه، کور ودان، ډاکټر صاحب فضلي سلامت اوسئ، مننه. ډاکټر صاحب حمیدي، تاسو ته راګرځو، څه سپارښتنې کوئ په مجموع کې څه کول په کار دي؟ له کوم سن نه باید یو نجلۍ یا یوه میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات به تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. ل کوم سن ل کوم عمر نه باید ونجلی ځان ته متوجي سي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې، او څه سپارښتنه کوي نجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې دا اوس موږ تاسو غږ اوري یا زموږ تاسو ته خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنه ورته کوي؟ څه وشي چې یوه میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نه شي، او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه، یا در سن اکثرا سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنن. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کس دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین، اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت معور میشن. روز پنجم عادت معور بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، ارتو سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم مخدا هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است، و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در اون به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینهش تغییر کرده، در جایش نیست، یا داخل رفته، یا این که کج شده، به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینهش به شکل یک قسم، چه قسم میگن، سرخ شده و سوزش پیدا کرده. این هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پج دیزیز یاد میشه، و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن، این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه یا نمیتونه این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما دکتر مخصوص مراقبه کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، باید خود معاینه میکنه و امراض اینمی سینه خود بلد است. یعنی خودترین تغییری که در سینه خودش او میتونه که تشخیص بده. در
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب فضلی، ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خویندو میندو او دغه راز میرمنو ته؟
لکه څرنګه ډاکټر صاحب حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل معاینه وکړي، ځکه دسترسی نه لري چې شفخانې ته لاړ شي یا څوک نه وړي شفخانې ته، دا بهتره دی دوی خپل ځان معاینه کړي چې کوم کتلت سینې ته لاس راغی یا په جلد کې تغییرات راغلی یا کوم افرازات د سینې نه درلوده، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده، ځکه د اول مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي. او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونه کړي، د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفیده د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي، چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوه شي چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتې فضلی نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو موږ سره یو ځای واورید.
چین